قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لنی کمرغه د دیو ډاکټر په دې ونيسي څنګه خبرونه کې له کابل څخه د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټیوبرکلوز یا ټي بي د څنګه سلاکار ډاکټر صاحب او غلام قادر قادر لمغ سره ملګری شوی د سکاپل یاري او مغبا د نری رنس یا ټیوبرکلوز د ناروغي په بیلا بیل اړخونو باندې خبرې وکړو. تاسو د دې خبرونه تر پای پورې لمغ سره ملګری پاتې شئ. په دې خبرونه کې به ډیر تاسو مهم معلومات تاسو ترلاسه کړئ چې نه یوازې دا چې په سیمه کې د ټیوبرکلوز د ستونزې په بیلا بیل اړخونو باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، بلکې د دې ناروغۍ په کلینیکي اړخ باندې به هم د تاسو معلومات تازه شي. نو دا خبرونه تر پایه پورې موږ سره واورئ. دا خبرونه موږ د مخکې نه ثبت یا ریکارډ کړې ده، نو په دې لکه عمل نشو کولای چې تاسو پوښتنې نیغ په نیغه په دې خبرونه کې واخلو. راځو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د وایس اف امریکا ډی وی د دیو ډاکټر خبرونه ته ښه راغلاست. ستړي مشي
په خیر سه مجاور صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په خیر زه خدمت
ودان منه ډاکټر صاحب چې ټول بوختیاو کارونو سره وخت راکړ وایس اف امریکا ډی وی ته. ډاکټر صاحب کڅه هم اوس په نړۍ کې د روغتیا کارکونکو او د نړۍ د روغتیا په ډګر کې د پالیسی میکرانو ټوله توجه او پام چې د کورونا وایرس کورونا ناروغي ته وخت د پدې باندې دی وی تل هڅه کړې ده چې خپل اوریدونکو کې لورستي معلوماتو څخه اپډیټ وساتي او سره شریکي. خو د دې ناروغي ترڅنګ موږ تل هڅه کړې ده چې نورې مهمه ناروغي یا هغه ناروغي چې موږ تاسو په سیمه کې زیات خلک لګو او خطر سره مخ دي او د دې مودې رئیس دغه په وړاندې باندې مبارزه روانه ده، په دې اړه هم خبرونه جوړې کو. نو که تاسو لږ زره د نری رنس یا ټي بي ټیوبرکلوز په اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس دغه ناروغي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، په کوم حالت کې ده او په نړۍ کې په کوم حالت کې ده، ځکه تازه تازه د دې ناروغي نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه.
ډېر مننه. اول خو تاسو ډېر مننه چې داسې یو ډېر مهم موضوع ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی. توبرکلوز یا اصل مرض یا نری رنس داسې یو ناروغي ده چې یو ډول بکتریا یو میکروب د چاغې په وسیله رامنځته کیږي او دا اکثرا شیشونه یا سږي چې دي دا مصابه خو د بدن نور غړي هم مصابول شي. نو ډېر عمده علائم چې دي هغه توخی دی، تو ورسره بلغم دی، کله که بلغم سره وینه وي چې مرض مخکې لاړ شي، تبه ده، ناروغ بې اشتهایي ضعیفي لري، همدارنګه د نور اراض دې پر ارتباط لري چې د کوم ځای د بدن په نری زخته شوی، مثلا د کولمو نری رنس شته دی چې هغه بیا ځانته بل علائم لري. معمولا ټول علائم بغیر د ټوخي نه بلغم نه نو تبه بې اشتهایي ضعیفوالی دا پکې شته دی. همدارنګه د هډوکو نری رنس دی چې د کوم هډوکې پرې مصب شوی بیا هماغسې اراض یې ورسره فرقي. د پښتورګو ډېر نادر حالت کې هم نری رنس شته دی. بل میننجایتس موږ ورته وی، یا د هغه یو ډول توبرکلوز
دی دماغ د پردو.
نو دا رقم بله بله بالکل بېخي سم، دماغ د پردو د توبرکلوز چې منځته راشي بیا سره دی بس نور علائم لري، خو ورسره بیا هم بېشتهایي د ضعیفیت دی. ډېر مهم شی چې په توبرکلوز کې دغه اراض علائم چې دی د دې دوام دی، چې دا دوام یې اوس حالت کې موږ وایو چې یا د اقل د 15 ورځو نه ډېرې، یعنی هر هغه څوک چې ټوخی لري ورسره بلغم لري یا بلغم کې وینه وي، تبه ولري، بېشتهایي ضعیفیت ولري او دا د 15 ورځو نه ډېرې، موږ دې کس ته وایو چې دا کسان باید د توبرکلوز لپاره معاینه شي. یعنی دا کسان د سیند چاتمن باید توبرکلوز ولري، خو تشخیص تفریقي لپاره موږ سپارښتنه دا ده چې په لومړي ځل قدم کې دی نری رنس رد شي او بیا نور مرضونه چې بیا دغه ورسره تداوي شي. نو دې په خوا کې مونږ ته نړیوال روغتیایي سازمان یو تخمین راکوي هر کال چې افغانستان کې څونه د نری رنځ باندې خلک اخته
کیږي. نو دا وي خپل دې تم راځو. تاسو ډیر ښه پایل وکړو. دغه ناروغي چې تاسو وایئ چې یو ډول میکروب یا بکتریانه رامنځته کیږي، دغه میکروب چیرې وي، څه ډول انسان اخته کوي؟
او بالکل ډېر ډېر مهمه دا یو ساری ناروغي ده. موږ وایو چې اکثره مواردو کې دا د هوا له لارې، یعنی ناروغ انسان چې کله د ټوخي یا پرنجي په وسیله باندې هوا کې د نری رنځ د بکتریا خپره شي، یا بل روغ کس هغه تنفس کې، نو دا دغه تنفسي سیستم ته ځي. یا په یو تر حالاتو کې په هغه حیوانات چې هغه په نری رنځ اخته وي، د هغې شیدو له لارې کله چې انسان یوخري، نو انسان بدن ته داخليږي. اکثر موارد کې د هوا لارې چې هغه شیشونو ته یا سږو ته ځي، او دا بل حالت کې نور ځین ته لکه کولمو یا دا ځین ته ځي. نو معمولا دا د هوا لارې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
ها ها.
نو دل پر سپارښتنه زموږ دا ده چې کسان چې ټوخی کوي، اوس د کورونا لپاره خو ماسک د جبري ده چې خلک باید استفاده ترې وکړي، خو هغه کسان چې د هغوی کې د نری رنځ شک دی، نو هغوی ته هم توصیه دا ده چې ماسک نه استفاده وکړي، یا د پرنجي ټوخي په وخت کې خپل سنګل خولې ته ونیسي، یا کور کې چې کوم دسمال لري دا شان دا قدمونه نظر کې ولري، تر څو چې نری رنځ انتقال نور خلکو ته لږ شي.
تاسو په دې ناروغي په نښو نښانو کې یادونه وکړه چې ټوخی وي، بلغم وي، دغه کله چې دا ټوخی او بلغم خو په یو شمېر نورو ناروغیو کې هم وي، څه ډول به ډاکټر صاحبان پوهیږي یا څه ډول یو ناروغ پوهیږي چې کله چې دا په نری رنځ باندې اخته وي او ژر روغتون او ډاکټر ته ولاړ شي؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو غټ عامل چې نری رنځ افغانستان او د ملکونو کې ژر نه تشخیص شي، هغه دا ده چې خلک ژر مراجعه نه کوي، ځکه چې دا راز عالم چې دا ډیر شدید نه دی. مثلا ټوخی چې دا ډیر شدید نه دی، یا تبه چې دا ډیر شدید نه ده، نو همدارنګ سی کارکونکي، روغتیایي کارکونکي زموږ چې په خپل معاینه خانو کې یا شفخانو کې حکومتي یا خصوصي کې، نو هغه دې ته پام نه کیږي. نو دا د دې لامل ګرځي چې نری رنځ ناوخته تشخیص شي، او دا چې څومره ناوخته تشخیص شي، په هغه مدت کې اغه ناروغ کس دا میکروب چې د نری رنځ دا بهر کې خبري او نور خلکو ته انتقالیږي. نو د لپاره موږ د سوي کچری یو کس تشخیص نشي، نو یو کال پورې تقریبا تر 15 نور کسان ته دا میکروب انتقالي، یعنی هغه کسان چې میکروب بدن ته دفتن مریضي کې نه، خو بیا موږ د زمان کې د یو کال نه نیولې بیا تر اخر عمر پورې دا کسان بیا په نری رنځ اخته کېدل شي. نو د زمونږ سپارښتنه دي کې دا ده چې یو مهم ټکی دا ده چې دوام دی. موږ وی کچري د غراز ظلم چې مخکې یاد کړم، د دې دوام د 15 ورځې نه یا 2 هفتونه ډیری، نو دا کسانو کې د نری رنځ شک موجودي. نو د لپاره لمړی دا کسان نری رنځ لپاره معاینه شي، او معاینه هم ډیره سخت نه اسانه ده. هغه څوک چې بلغم لري، دا غي بلغم نمونه اخیستل کیږي، د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي، کچره دی نری رنځ هغه باکتری پکې ولیدل شو، نو دا سړی ته بیا تداوی شروع کیږي. نو نری رنځ کې واخن سره، نو نری رنځ کې د ژر تشخیص او ژر تداوی یو ډیر مهم اړخ دی. دا هم مریض ته ګټه رسي چې مرض پرمختګ نه کړي، او ژر تداوی کیږي، مریض بل اخر ژر ښه کیږي. ولسته ګټه دا ده چې د ناروغي انتقال نور خلکو ته دا لګي، لکه مخکې ما ویل کوي سړی تداوی نشي، نو کېدای شي تر 15 کسان نور روغ کسان ته به دا میکروب انتقال کړي. خو که چیرې دا په اوله میاشت کې موږ تشخیص کړو، نو دا به کېدای شي یو کس ته به انتقال کړي، یا به بیخي نه کړي، ځکه چې په لومړۍ مرحلو کې چې مرض شروع شي د باکتری شمیر کمی او انتقال بهر ته
لګي. ډاکټر صاحب فادر، تاسو
په دې ترتیب
تاسو دا په انتقال یا د خبرېدو په برخه کې ویلي چې اکثرا د هوا لارې په تنفسي کله چې ساه اخلو د دې لارې نه بدن ته د یو ناروغ ته انتقالي کې، د دغه ناروغانو په کومو کورنیو کې چې دوی د دوی د خوړو هغه ظرفونه لوخي هغه هم د نورو کورنیو نه جلا وي، دا د ډیر احتیاط له وجې کیږي او کنه لدی لارې هم انتقالېدلی شي.
د دې لارې د انتقال چانس د ډیر لګ دی. مونږ اوس وخت کې د نړیواله ملي پروګرام توصیه نه کوي چې نری ناروغ دی کاسا او دیګو لکه په خوچ او بیلو واسې اوس نه دی. کله چې تشخیص یو دا کس د شل ورځو لپاره دوا وخوري نو د انتقال چانس بیخي لګیږي. خو غټ طریقه د انتقال چې دغه تنفسي لارې ده د ټوخي او پرونجي په وخت کې ده د لوخو نور وسایلو لارې د دې انتقال چانس ډیر لګ دی. او دی باندې افغانستان او د ملکونو کې مونږ ورته دا توصیه نه کوو چې نری ناروغ دی کاسه او پیاله او دا شین بیل کی.
او لږه کده مخنی په لارو چارو تاسو هم رڼا واچوي. اوس خو د کورونا لامل خلک ماسکونه تړي اگر چې یو شمېر خلک په دې باندې عمل نه کوي. خو د موږ تاسو په سیمو کې خلک غریب دي او مثلا په یو کور کې ګڼ کسان اوسیږي بیا د سیم کېږي چې په یو کوټه کې ګڼ کسان اوسیږي او هتا په سړی هوا کې دوی مثلا کور دننه انګیټي او بخاري او یو سبل څه د کور تودول لپاره لګوي. دا د ټي بي یا د نری رنس په خبرېدو کې څومره رول لري؟
دا ډېر مهم موضوع ده. اولنه شی چې مونږ توصیه کوو هغه په نری رنس په مخنیوي کې هغه ده چې مونږ وي خلکو ته واکسین وشي. دا واکسین اوس موجود دی او ماشومان ته کیږي. هغه ماشومان چې نوي تولدېږي اولنی واکسین چې ورته کیږي هغه د نری رنس واکسین دی په مټه کې ورته کیږي. یو دا لاره ده. بل لاره دا ده چې ناروغ کسان چې څومره زر تشخیص شل او زر دوی ته دوا شروع شي دا د سبب کېږي چې مرض کنټرول شي او نور خلک انتقال بیخي لږ شي. بل مهم موضوع چې تا اشاره ورته وکړه هغه په کورونو کې دی. اکثرا زمونږ تاسو په کورونو کې خصوصا چې ژمی دا دروازې او کړکۍ بندې بعض کسان خو بیا بیخي بهر نه ورته پلاستیک هم لګوي. نو څومره چې مونږ توصیه دا ده چې کوم کورنۍ کې چې نری رنس ناروغ دی هلته باید هوا جریان باید ډېری لکه دروازې وازې کړکۍ وازې. نو دا د سبب ګرځي چې نری رنس دا میکروب چې دا ډېر تیز او کوټې نه بهر وځي او خلکو ته انتقال چانس کم شي. نو نو دا دغه مهم لارې.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې رښتیا هم دا ستونزه شته. کله چې یو کس ټوخیږي 15 ورځې خو ځکه چې خلک هم سچ په میاشتو میاشتو ټوخیږي او ډاکټر ته نه ورځي که خدای مکړه دوی په نری رنس باندې اخته وي ډاکټر ته ولاړ نه شي د دوی بدن ته څومره ضرر رسوي او د بدن نور غړي ورسره څومره خرابېږي.
کسان که چیرې زر ډاکټر ته ورنه شي مراجعونه کې یا تشخیص کې ځنډ منځته شي دا د دې سبب ګرځي چې دا میکروب د دې بدن کې تعداد ډېر شي. شش کوم ځایونه یا د سږو ځایونه چې دي هغه یا د نور د بدن نور کوم غړي کوم ځای تبرکو چې لري مثلا د هډوکو یا کولمو یا د دماغ د پردو یا بلار غړي چې هلته د دې شمیر زیات شي مرض پرمختګ وکړي بیا یو بل ډول توبرکلوز رامنځته کړي چې موږ ورته وایي میلیری توبرکلوز یعنی ډېر زیات خپور شوی. نو همدارنګه دا د انسان توان بیا چې د مرض سره مبارزه وکړي د معافیت سیستم لا هم کمزوری کیږي او نشي کولی چې بیا ژر روغ شي. همدارنګه نړیوالو کې داسې تخمین موجود دی کچری نری رنس یو کس تشخیص نشي او مرض سره پاس شي نو د دې کې د مړینې چانس ډېریږي 50% کېږي. یعنی که سل نفره نری رنس باندې اخته یو دوی تشخیص او تداوی لاندې ونه نیول شي نو 50% کسان مړي. خو که چېرې دوی تداوی لاندې ونیول شي بیا د دوی دا د مرګ چانس چې د بیخي لږي ښکته کېږي. لکه د 13-15 کلونو معلومات چې افغانستان نری رنس پروګرام سره موجود دي دوی کې که کسان چې تشخیص شوي تداوی شروع کړی ده د دې 90% نه ډېر روغ شوي دي بيخي. یعنی بيخي هغه میکروب د دې بدن نه ورک شوی دی. نو دوی کې بیا د مړینې چانس بيخي کم دی 1% شاوخوا کې تر 2 پورې. نو دا د پر ارتباط لري او د دې په خوا کې د پر ارتباط لري چې یو کس د نری رنس کم ډول مرض لري. یو بل ډول دی چې هغه دوا سره مونږ وایو چې مقاوم دی، هغه هغه کې بیا دا د مړینې چانس متاسفانه ډېر دی. او دا هغه وخت منځته کېږي چې یو ناری رنځ مریض دوا خپل منظمه ونه خوري، مثلا قطع کې څو میاشتې چې وخوره دوا، اوس رژیم چې دی مونږ وایو چې شپږ میاشتې مکمل باید هره ورځ د مریض خپله دوا وخوري چې ښه شي.
همدا د ما پوښتنه وه چې دا اوس چې د ټی بی یا د نری رنځ کومه درملنه کیږي، په دې کې نوې خبره څه ده؟ آیا د تیرو کلو په څیر هماغه سیستم باندې درملنه کیږي، هماغه سه اوږد مهاله سو میاشتنۍ درملنه ده؟ او په دې کې بیا ناروغان ته تاسو څه سپارښتنه لري؟ دا درملنه باید څه ډول په منظمه توګه پر مخ لاړه شي؟
وایي مخکنی سوال کې چې دیو د مخنیوي لپاره بل یو شی چې مهم دی، خوراک دی. چې هغه ناروغان هغه رقم خوراک چې ډیر پروتین ولري او انرژي مقدار پکې ډیری، دا ناروغانو ته ناروغان سره مرسته کوي تر څو خپل د دوا سره خوا کې په مرض باندې زر دی غالب شي. او همدارنګه کچیر یو بل ډول د نری رنځ چې هغه مونږ وایو مخفي دی، یعنی سړی میکروب دی انسان بدن کې شته دی خو هغه انسان د تبرکوز مرض نه لري، نو هغه سره چې خوراک خي دا میکروب نه فعالیږي، مرض نشي جوړی انسان دغه ته. او راغلو د دوا په ارتباط د رژیمونه چې دي، اوس نوي رژیمونه وتلي دي افغانستان کې، خوشبختانه چې د سوکر په دې خو اوس لنډ رژیم دی، شپږ میاشتې دی. دې نه مخکې یو رژیم دولس میاشتې، خو هغې نه مخکې سوکر نه ډېر په وخت کې چې څلور میاشتې وو، نو اوس فعلاً شپږ میاشتې دی. نری رنځ تشخیص چې شپږ میاشتې منظمه دوا خپله وخوري، هره ورځ د دوی د جوړېدو چانس بیخي ډېر دی، د یو نوي فیصد نه ډېر دی، یعنی یو نوي فیصد کې بیخي ښه کېږي. او یو تر کسان چې په دې شرط چې دا دوا خپل منظم وخوري او دې سره خوا کې هغه خواړه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه لکه پروتیني او زیاتې کالوري ولري، دا ورسره وخوري، نو منظم خپل معایناتو کې دوی هره میاشت باید کلینیکونو ته ورشي، هلته هغه د خپل معاینې لپاره او د مرض د پرمختګ لپاره او د دوا د اغیز معلومولو لپاره، نو دا سپارښتنې دي. او اوس نری رنځ لکه پخوا غوندې هغسې نه ده چې خلک به ډېر وژل او دوا به نه وه، هغسې نشته. اوس دوا درملنه شته، د افغانستان نری رنځ ملي پروګرام ښه کافي اندازه درمل لري، او ناروغان دې اندېښنه نه کوي چې دوا دوی منظم وخوري. یو صرف شل ورځو کې چې وخوړه مرض یې ډېر ښه کېږي، او یو میاشت دوه میاشت دوا وخوړه بیخي میکروب د دوی دغه نه ورکیږي بلغمونه، او هغې نه چې شپږ میاشتې مکمل کړي، نو د نوي فیصد نه ډېر حالات کې بیخي خلک روغ کېږي. او ډېر یو ته د کمو حالاتو کې کېدای شي چې د دوا سره بیا دوی که مقاومت ډول ولري، نو هغې ته هم دوا شته دی. هغه هم نوې دواګانې وتلي، دوه رژیمونه دي. پخوا به و داسې رژیمونه چې هغه به هره ورځ پیچکاري غوندې وخت چې خلکو به کوله، اوس دا ټول د خولې له لارې دواګانې لکه د تبلیتونو په شکل ورته وتلي دي، او هماغسې اغېز لري لکه هغه پیچکاري والا چې درلودلي، هغې نه لاخم دي ځکه چې ډېر نوي دي او نوي علم سره رامنځته شوي دي. نو دې لپاره اندېښنه نشته دی، ناروغان چې راشي ژر تشخیص خپل دوا وخوري بیخي ښه کېږي او ټولنې ته بیرته ګرځي.
ډېر ښه. تاسو ډاکټر صاحب د خو خوړو ته اشاره وکوله، په دې باندې هم په ډیوه کې هر وخت موږ پرون جوړې کړې دي له روغتیا پوهانو او له کسانو سره چې د خوراکي توکو په برخه کې د سویت غذایي په برخه کې او څه سپارښتنې لري، یو خلک باید څه وکړي، کوم خواړه واخلي. خو لږې که تاسو مرودونکو ته بیا تازه کړئ چې تاسو ویل چې داسې خواړه چې پروټین ولري، انرژي ولري، کالوري ولري، دا کم خوړو ته اشاره کوئ؟
دې ته موږ اشاره کوو غوښې ته، لوبیا ته، نخود ته، وریجې، او دغه شیان دي اکثرا. او دې خوا کې میوه مختلف ډولونه چې دي او ترکاري، نو داسې خاص دغه رژیم نشته، خو دغه شیان چې د دوی په رژیم کې شامل شي، مثلا هفته کې دوه ورځې لږ لږ غوښې همداس رقم یو دوه ورځې پکې د لوبیا او نخوتو دا شانی اوس خوا کې د دې خوا کې چې میوه یې نو دا به کافي ده. شدی مهم دغه خواړه ده چې هغه باید پکې شامل دی او شدی دغه پروډکټونه لکه پنیر یا دغه قیمق چې موږ ورته کوم پیروی دا شان چې دي دغه مهم دي.
ډاکټر صاحب د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د څو کاله مخکې چې کوم خبرونه او اعلامیې به موږ لوستلې نو په هغې کې به دوی ویلي چې په افغانستان کې 9000-12000 کسان دغسې هر کال د نري رنځ له امله مړه کېږي. اوس دغه شمېرې په کوم دي؟ آیا دا شمېرې له پخوا نه زیاتې شوي دي، کمې شوي دي، په خپل حال پاتې دي؟ وروستۍ شمېرې تاسو سره څه ډول دي؟
او ورستی شمیرې چې د نړیوال روغتیایي سازمان خپل د نړیوال ټی وی رپورت 2000 کال تقریبا دوه درې میاشتې مخکې سلو میاشتې مخکې دغه ریلیز شوی دی، هغه کې افغانستان ته داسې تخمین راځي چې افغانستان کې په کال کې 2000-3000 کسان په نارینه سخته کېږي او دینا سږ کال د نارینه ملي پروګرام 4500 ډېر کسان تشخیص کړي وو او باقی چې دغه تشخیص شوی نه دی نو موږ نه ورګ دی نو دا رانه ورګ دی په اکثر موږ فکر کوو چې په سی سکتور کې هم په حکومتي کې هم په خصوصي کې رانه ورګ دی او د مړین شمیر په ارتباط موږ ته تخمین ورکړی چې تقریبا 1902 کسان هغه تیر کال د نریانس نه وفات شوی نو دا د وروستي 15 کلونو پانګونه چې نړیوالو افغانستان سره کړې ده دا د دې سره چې مړینې کې زخت ډېر کمښت راشي او همدارنګه د مرض شمیر چې دی دا په ثابت پاتې شي. مثلا موږ ته ریټ تقریبا 13 کلونو کې 100,000 نفوسو کې دا تخمین چې خلک به مریضانیږي نو دا ثابت دی تیر وخت او صرف رقم تغییر کې ځکه چې نفوس چې ورسره تغییر کې ورسره دا رقم تغییر کوي نو په مړینې کې لکه 100 کاله پخوا چې 15 کاله پخوا سره چې موږ مقایسه کوو هغه وخت کې پارسل د افغانستان نفوس کې 4-5 پورې به مړه کېدل خو اوس دا 4-5 کته شوي یعنی پارسل زره کې اوس موږ 4-5 کسان د نریانس له امله فوت کوي یا مړه کېږي رانه نو همدارنګ کسان چې تداوی مکمل کړي او ښه شوي دي هغه 1% او تیر کال نو دا شمیرې په دغه کې دي او دا موږ ته داخې چې کوم پانګونه چې نریز ملي پروګرام سره شوې ده هغه خپل اغېز غورځولی دی ځکه چې موږ نه کسان اوس لږ مري او ریټ چې کوم دی یا کوم هغه ثابت دی.
ډاکټر صاحب په دغه برخه کې تاسو اشاره مو کوله او ماش تاسو ته د کوم راپورونو یادونه وکوله هغه د 100 کاله مخته 5-6 کاله مخته راپورونه نو چې التم په هغه وخت کې 9000-12000 کسان تر منځ مړه کېدل د نري رنځ نه او اوس هم تاسو وایئ چې د دغه نوي راپور کې تقریبا 9000 کسان مړه کېږي. اصلاً د ټی بی په وړاندې څه ننګونې دي؟ ولې دغه شمېره نور هم نه کمیږي؟ د مړینو دغه شمېره ولې د دین هم نور نه کمیږي؟ په دې کې څه ستونزې دي؟
او بالکل یو څنګه چې اوس تر یو کال نه په دې خوا رامنځته شوی ده په نړۍ کې په افغانستان کې دغه د کووید 19 اغیز دی دا د دې سبب شو چې موږ سږ کال تقریبا تر 10% پورې لږ کسان تشخیص کو نظر تیر کال ته ځکه چې قرنطین یو تعداد لارې دغه بندې خلک کلینیکونه نه وتله کلینیکونه تم نه راتله کلینیکونه چې و هغه بیا ځان ته ځانګړي اقدامات نیولې دي د کووید پاندمي عمله نو دا د سبب شو چې سږ کال موږ نه کسان رانه کم تشخیص شي نو څومره کسان چې موږ نه ورک شي په ټولنه کې یو هغه تشخیص نشي د هغوی چانس د چې مړ شي ډېر دی نو هغې لپاره دا یو غټ لامل دا ده چې موږ نه مریضان تشخیص نه رانه ورک دي. دوا ښه پریمانه د افغانستان د ساتمې وزارت او نړۍ ملي پروګرام لري تشخیص کې ډېر ښه روانو 13 کلونو کې که موږ وګورو یعنی هر کال د نړۍ پروګرام دا توانایي ظرفیتونه پیدا کړي چې تشخیص ډیر کی یعنی دا دوه ځله نه چې شپږ څلوېښت ځله موږ تشخیص کړي دي باقي رانه ورک دي که هغه نور موږ پیدا کړی شو او تداوی لاندې ونیول شو دا زمونږ دا مړینه کموي. یو دا ده. بل عامل دا ده چې موږ ته د کوم تشخیصي وسایل چې موږ استفاده کوو یو تعداد په ډېرو ځایونو کې هغه اوس هغه مایکروسکوپي تشخیص دی په داسې حال کې چې نوې ټکنالوژي وجود لري په افغانستان کې هم شته دی تر اتیاو پورې ماشینې اوس عملا موجود دي چې هغه موږ ورته جین اکسپرت وایو. نو د دې ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي په اسانۍ باندې تشخیصیږي. نو د بل عمل د ولس له خوا نه هم یو تعداد ننګونې شته. مثلا یو تعداد کسان دي چې هغه دوا خپله شروع کړي دوه درې میاشتې چې دوا وخوړه بیا دغه اراض مرض ښه شي خو لا میکروب له بدن کې باقي او دوی بیا ورک شي بیا دغه ته رانه شي دوا تعقیب لپاره. د بل عمل دی نو په غټه کې همدغه دوه عاملونه دي او دې نه خوا کې چې دې عاملونو ته رسیدګي وشي نړی جنس ملي پروګرام خپل هغه ستراتیجیک پلان کې ورته رسیدګي کړې ده خو هغې کې اوس چیلنج دا ده چې کافي اندازه باندې پیسې نړی جنس پروګرام لپاره نشته دی. مرستندویه ټولنې خو مرسته کړې ده خو بیا هم دا کافي نه ده لکه چې هر وګړي ته رسیدګي وشي او کلینیکونو تشخیص وسایل ډېر شي او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او هغوی ته رسیدګي وشي نو دې لپاره اضافي پیسو ته ضرورت دی.
په دې باندې یو ډاکټر صاحب
یو چیلنج دی. بله
بالکل په دې باندې هغه کې کو خو تاسو ویلې چې له دریا بیا زرو نه شپږ سل زره تاسو مندلې دي او دا باقي چې دي زیاتو کم دا لا تر سم په ټولنه کې ورک دي یا تاسو نه دی پیژندګي پر سال کې چاټکلې کیږي تومره قسم په پریختای دا څنګه په ټولنه کې پیدا کیږي د دې کې حکومت څه کولای شي تاسو سره تاسو حکومت څه پروګرام د لريال تا
او د دې لپاره موږ سوشل غړي او د ولس نام کاری غړو موږ یو ټول هغه کسان چې تنفسي اراز لري ټوخی او بلغم ورسره لري یا د سینې نور اراز ورسره لري نو دا کسان د کلینیکونو ته راشي او کلینیکونه دی معاینه وشي. بل عمل دا چې موږ سره خصوصي سکتور دی برخه کې ملا وتړي موږ سره مل شي او دې لار کې کارونه شوي دي. مثلا تیرو د امریکا متحده ایالاتو یو پروژه وه او ختمه شوه اوس دوه نورې پروژې له شروع کیږي چې دا به موږ سره مرسته کوي چې موږ وکولی شو خصوصي سکتور شریک کړو چې خصوصي سکتور ته مزي هغه هم د ستاندرزونو سره برابر تشخیص وکړی شي دوا ورکولی شي دا ده. او حکومت اوس لکه مخکې تا ویل چې دا کووید 19 چې دی دا ډېر خلکو ته لومړیتوب شوی دی او د حکومت ونډه په نړیوال ملي پروګرام کې افغانستان کې ښکته ده چې دا ډېره شي لکه کوم مقدار پیسې چې نړیوال کنټرول لپاره خپل حکومت خپل پیسونه لګي دا لګي دي دوی کې به د اضافه ولري شي تر څو چې نریرنس پروگرام ته دا چانس برابر شي چې هر چاته په مختلفو ځایونو ته یا لرې پرتو سیمو ته یا یو شمېر کسان دي چې هغه نریرنس لپاره ډېر مساعد دي او هغه میکرو سره دی او په ټولنه کې موجود دي او هغوی ته مرسیدګي وشي. څو کاله پخوا موږ یو تحقیق کړی و هغه کسان چې د رواني ناروغي لري د کوم نریرنس کتلې و چې دا د عادي خلکو نه دوه درې برابر جګو همدارنګه په معتادین شمیر زخت ډېر دی دوی کوم ډېر کسان دي چې نریرنس باندې اخته دي دا ګروپ کسان ته رسیدګي وشي. ماشومان افغانستان کې دغه تشخیص لپاره اوسنی وسایل چې دي دا کافي نه دي نوې تشخیص وسایل ته نوې لارې موجود دي یو ډېر ساده لارې اوس فلن چې په یو ته د نړۍ په تدې وردن کې ده هغه د غایته مواد لري د نړۍ تشخیص ته په ماشومانو کې نو دا رقم پروچونو یا د کرن لارې مخ ته ویسي او دی باندې مونږه کولای شو چې مریضان ته ورسیږو. د پخوا کې نړۍ ملي پروګرام نور برنامه درودل چې هغه د ټولنې په ساته او په هغه کې به د ټولنې سي کارکونکو کې تربیه شوی و هغوی به نریناز باندې چې یو چا شک دوی کوو هغه کسان به لیګل کلینیکونو ته. اوس هم دا قصه روانه ده او هغلته تشخیص لپاره بیا هم دا رقم دوا لپاره شپږ میاشتې دوا ده. اوس مریض ته وایي چې هره ورځ کلینیک ته راشي د یو تت حالات کې عملی نه ده، نو دې لپاره حل لاره چې نریناز پروګرام سنجولې ده هغه داسې ده چې یو کس مونږ تربیه کوو چې مغه کلینه یو نریناز مریض ته هره ورځ دوا دغه کور کې ورته ورکړي تر څو چې دوا منظمه وخوري او مرض یې زر ښه شي. هم ناروغ ته ګټه ده، هم ولس ته ګټه ده چې هغوی د نریناز د هغوی ته د نریناز د انتقال چانس کمیږي. نو په غټه کې دغه حل لارې دي چې مونږ نظر کې لرو. د تشخیص لپاره نوی رقم وسایل ما مخکې ویلی جین اکسپرت دی چې د ټکنالوژي نه استفادې سره تشخیص بیخي قطعي کیږي او دا به ډیر شي. اوس فعلاً لږ دي او قسم هر ولایت کې د دې ماشینه یو دانه د اقل اوس موجود دی او په یو تعداد ولایتونو کې ډیر دي او دې لپاره مونږ یو سیستم باید داسې جوړ کړو چې په هغه ځایونو کې چې د نریناز تشخیص نه کیږي، مثلا یو تعداد کلینیکونه دي چې دته فرعي روغتیایي کلینیکونه مونږ وایو او په هغوی کې د نریناز تشخیص لپاره وسایل نشته دی. نو هغه سیستم باید داسې جوړ کړو چې دغه ناروغان چې دې کلینیکونو ته ورځي هم باید تشخیص نه پاتې نه شي. نو دې لپاره مونږ سیستم چې نظر کې لرو هغه داسې دی چې کلینیکونو کې به د دوی د بلغم یوه نمونه ټولیږي او بل کلینیک ته بیا لیږل کیږي تشخیص لپاره. نو دغه لارې چارې دي او دې خوا کې هغه کسان چې نریناز باندې اخته دي د هغوی کورنۍ غړي او دوی ته هغوی ته رسیدګي کېدل او هغوی تشخیص او د ټي بي لپاره یې معاینه کول او که چیرې په ناروغۍ اخته و نو ژر به تداوی لاندې ونیسي.
ډېر ښه. او ډاکټر تاسو اشاره وکوله چې د افغانستان حکومت سره یا په روغتونونو کې اوس د ټي بي یا نریناز کافي درمل شته. دا درمل افغانستان حکومت په خپله رانیولې، نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړې ده او دا تاسو ناروغانو ته مفت وړیا ورکوي او که نه باید پیسې ورکړي؟
او ډېره مهمه پوښتنه، د نریناز ټول خدمات چې دي که تشخیصي دي او که تداوي دي دا رایګان دي، دا مفت دي، د کې څوک پیسې چانه نه اخلي. نو دا درمل چې ورکړ شي نریناز لپاره چې پروګرام لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره سو غټ مرستندویان دي چې هغه مرسته کوي. یو پکې د امریکا متحده ایالاتو انکشافي اداره ده، بل پکې ګلوبل فند دی، نړیوال صندوق دی د ملاریا او ایچ آی وی او توبرکلوز لپاره دی، د جاپان حکومت دی، همدارنګه نور یو ته نور واړه دغه دي خو غټ مرستندویان هم دغه دي. دوی افغانستان لپاره تعهد لري او دا دوا شخص شوی د همدې پیسو نه ده او د دې په خوا کې خپله د امیر روغتیا وزارت د مالی وزارت تقریبا د دوه میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا کې راتلونکو درې کلونو لپاره د نریناز لپاره تخصیص ورکړی، تعهد یې کړی چې دا به پیسې به ورکوي. نو دا دوا او درمل او دا نور وسایل چې دي د همدغه پیسو نه اخیستل کیږي.
د افغانستان په اکثر روغتونونو کې د نریناز لپاره یو خاص وارد موجود دی، یو خاص څانګه، یو برخې ځانګړې مشخصه. تاسو په دغه ټي بي په وارډونو کې کافي بسترونه لري د ناروغانو لپاره چې دا کم اټکل کیږي که دونه ناروغان تاسو راټول کړئ شي؟ او تاسو ول چې کافي تشخیصي وسایل نه لري، په دې اړه تر اوسه پورې کوم رسندویا ټولنې کوم هیواد د مرستې ژمنه کړې؟
مرستې ژمنه شته دی او راتلونکي پنځه کال لپاره دغه تعهد شته دی د دوه غټو پروژو له لارې. دا د امریکا لخوا دی، درې کال لپاره اوس عملا تعهد موجود دی، پیسې هم لا بیخي تخصیص شوي دي. هغه د نړیوال صندوق دی د توبرکلوز او ملاریا او چاوي لپاره د هغوی لخوا دی او داسې یو دوه درې نور وړې د هغوی ونډه په دغه کې لږه ده، خو هغه هم شته دی یو مقدار پیسې شته. خپله د افغانستان حکومت راتلونکي کلونو لپاره د دوه میلیون ډالر شاوخوا کې تعهد کړی دی.
ډیر ښه.
جاپان د جاپان حکومت د دوا لپاره مرسته کوي انرژي پروګرام سره تقریبا ډیر کلونه په دې خوا دوا کې د جاپان حکومت مرستې نه اخیستل کیږي.
او روسي پښتنه کچیر ته د خبرې روان غاړو د تاسو روسي پیغام خلکو نه څه غواړي ولستا سره سړډول مرسته کولای شي چې د افغانستان د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو سره اوګه پوګه په ګډه وتوانېږي چې دا ناروغي بيخي صفر ته راښکته کړي او له منځه ولاړ شي.
ډېر ښه. په ټوله کې د نوي ملي پروګرام چې کوم لري لري افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان د تبرکلوز نه یو آري مملکت یې تبرکلوز پکې ختموي. دې لپاره د ولس او د حکومت او روغتیایي سیستم هم خصوصي هم عامه هم په معاینه خانو شفخانو کې هم په نور ډول کلینیکونو کې چې د ټولو لاس یو بل سره ورکي نو دا په اسانۍ سره دا هدف ترلاسه کېدای شي. ولس نه یې له دا چې اول دا چې نری رن چې دا اوس لکه پخوان د سیند چې خل تشویش کې دا یو آر او ننګ دی هغه هغه شی نشته. دا لکه نور مرضو غوندې یو مرض دی، تشخیص هم اسانه دی او تداوی هم موجوده ده، هغه مفت ده، رایگانه ده او نوی یو نوی دوه نوی تر 95% پورې خلک چې دوا اخري شپږ میاشتې منظمه اخري نو هغه خکیږي بشپړ، بیخي میکروب د بدن نه بیخي د دائم لپاره ورکیږي. نو د ولس نه زمونږ دا غوښتنه ده نارینه ناروغان سره مرسته پکاره ده چې د عاطفي مرسته یا نور جنسی یا مادی مانوی مرستې کولی شي وکي. د مرستندوی ټولنه زمونږ اله ده چې نارینه پروګرام سره لکه په خوب سیر وګور کی او خپل ونډه پکې ډیره کی تر څو چې دا چیلنج تر رسیدګي وشي. حکومت ونډه د نریس کنټرول پروګرام کې په خوانه خده خو سم لګه دا او کولای شي چې د کلام دا ډیر کې د خو کې د ډاکټر صاحبانو او نور روغتي کارکونکو چې په خصوصي دولتي شفخانو کې یا ماینه خانو کې یا دواخانو او لابراتوارونو کې کار کوي دوی نه زمونږ ایلا ده چې کسان تاسو تشخیص لپاره راځي نو همیشه دا نظر کې ولري چې یو سړی تنفسي اراز لري تاسو لومړی د ورکروز لپاره تشخیص کی معاینه کې او معاینه لپاره ټول وسایل نریز ملي پروګرام له خوا مغم رایگان دي او دا مفت دي او موجود دي او خو پریمانه دي. نو دا فرصتونه شته چې دې فرصتونه استفاده وشي. زمونږ نه مریضان به ورک نه لکه مخکې چې مونږ له ورک دي مونږ چیرته ورک دي دا په روغتیایي سیستم کې ورک دي هم په خصوصي کې راځي. خصوصي ته یو نفر راغله دی خو تشخیص نه ده شوی دی بیرته تللی دی یا عمر روغتونو ته راغلی یا کلینیکونو ته راغلی تشخیص نه ده شوی بیرته تللی. نو په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې د نرینه هغه په بریالیتوب سره ختم کړو افغانستان نه.
کور دی ودان ډاکټر صاحب تاسو په ورستیو خبرو کې یو خبر بل هم نوٹ کړه چې هغه ډیر مهمه خبر ده. واړ مردون کو ته تاسو په دې اړه نور هم ټینګار وکوي چې کم کسان په نارینه زخته وي او دوی ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه واخلي تداوی وکړي دوی په بشپړ توګه حقیقي یعنی دوی به نورمال ژوند کولای شي، کار کولای شي، تعلیم کولای شي، واده کولای شي، لدی خلکو نه کرکه او جلاوالی دا غیر منطقي او ناسمه خبره ده. څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بيخي سم ده، همدغه څه ده. نو نارینه چې یو هارو دغه نه ده ننګ نه ده خو کې هغه مخکې ته سوال کړی چې دغه شفخانو روغتونو کې بستري مونږ بستر توسعه نه کوو، صرف بستر توسعه هغه کسان ته کوو چې هغه تکم اختلاط رامسته شوی یا د تبرکلوز عمل یا نور مرضونو له امله او دې ته به ضرورت ولري چې شفخانو کې بستر وي. اوسني مهال کې د بستر دغه نشته، توسعه نشته دی او ټول تداوی مونږ ناروغان ته په خپل کورونو کې کوو. خو شرط دا ده چې ناروغ هره ورځ دوا وخوري، بستر ته اړتیا نشته.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، یو نړۍ مننه.
په خیر سي، تشکر ډیر زیاته مننه.
کور ودان درنو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د ډیوا ډاکټر زنګړي خبرونه کې لکابل څخه ډاکټر صاحب غلام قادر قادر لمسر ملګری شوی او دوی د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټي بي د څانګې سلاکار دی. یو نړۍ مننه د خبرونې پاتې برخه به تاسو له ډاکټر سایمی سره په ګډه واوري. کور مو ده
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه ډاکټر سایما دیو ډاکټر پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن مونږ ډېر یو ښایسته موضوع راوړې ده تاسو ته. د ډېر وخت نه مونږ خبره نه ده کړې په سترګو باندې، د سترګو د دې د نظر باندې، د دې کلتا باندې، د دغو شیانو باندې خو همیش خبرې کیږي، خو په حیثیت یو ډاکټر به مونږه لږ نن د دې د بیماریانو په باره کې هم ځان خبر کو لږ به ترې، چې د دې پام څنګه وکړو. د خدای دومره ښایسته نعمت چې مونږه پوره دنیا پې ګورو، رنګونه پې ګورو، خوشحالۍ پې ګورو، غم پې ګورو، د هر شی لیدلو دپاره مونږ ته د سترګو ضرورت دی. او د دې باندې پام څنګه کول دي، دې دپاره مونږه بلنه ورکړې ده. مونږ ډېر قدرمن ډاکټر خپل په دې شعبې کې ماهر ډاکټر امیر حمزه صاحب مونږ سره په پروګرام کې شریک دی. هغه به خپل تعارف وکړي مونږ ته. هغه نه پهله به لږ شانت کې وایم چې داغه چې کومه میاشت ده، دې کې دا پوره هفته منځلې کېږي د سترګو سره تړلې یو مرض باندې چې کوم په ګلوکوما په نوم باندې په طب کې ورته ګلوکوما وایي. ډاکټر صاحب په دې باندې به تفصیلا رڼا واچوي. پوره پروګرام به په همدې باندې کوو، نو هغوی به پې تفصیلا د دې نه مونږ خبرې کړي دغه څه شی دی، ولې ضروري دی دې باندې ځان پوهول. ډېره زیات به په تمه باندې نه کینو. ډېره زیاته مننه ډاکټر حمزه تاسو مونږ سره په پروګرام کې شریک شوئ.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریا چې ما ته دا موقع راکړه چې تاسو پروګرام کې شرکت وکم او د لاکټو د بیماری باره کې خلکو ته معلومات پېښ کړم.
مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی هغه مردان کوم ډیسټریکټ هاسپټل دی، هغه کې فکر کوم اسوسیټ پروفیسر په تور باندې کار کوي، او خپل همدغلته شخصي چې کوم د دې هسپتال کې کوم شخصي بیا کلینیک هم په مازیګر کې کولی شي. دا اوس چې کوم نوی پروګرام شروع دی هغه په مطابق هماغه هسپتال کې موجود وي. د خپل مصروفیت نه مونږ سره تماس نیولې دی، دا خو نه یو جهان مننه. ډاکټر صاحب د موضوع طرف ته کراشم، د ګلوکوما خلکو د پاره کوایو چې ګلوکوما څه شی دی په پښتو کې عام هغه کې د هغه د پاره کله وار کې ځنه ټکی موجود وي که دغه څه وایي چې ما په علم کې نشته، که تاسو به ته ضرور خبر وي که داسې څه ټکی وي چې عام نړۍ هم په پوهه ولري چې دغه څه شی دی ګلوکوما، په دې باندې مو کله ګرنا واچوله.
مردان میڈیکل کمپلیکس ڈپارٹمنٹ اسپتال کی نا
تعارف کی گران قدر من ڈاکٹران دی مونږ سره په ملمنه شي، نو زما طرف نه ډیر زیات بخنه چې زه په نشوم. نه خصمه ده ډاکټر صاحب،
خبر نه ده. اوس ټاپک باندې به خبر وکړو. ګلاکوما د میډیکل ټرم دی یا انګریزي کې ورته ورته ګلاکوما وایي. خو په پښتو کې عام طور باندې ولس دا د تورو اوبو د بیمارۍ په نوم باندې پېژني. اردو چې کوم خلک ژبه ده هغوی ورته کاله موت یا
صحیح
دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې عموما په سترګو کې چې کوم پرشر دی نو هغه د خپل قابل قبول حد نه زیات وي او چې کله پرشر په سترګو کې د یو حد نه سوا شي یا ایون چې کوم قابل قبول حد دی د هغې اپر لیمټ کې خو بیا هم سترګې ته نقصان دي یا نقصان ورکوي نو موږ وایو چې دغه پیشنټ ته ګلاکوما ده. دا چې پرشر لږ زیات شي نو دا د نظر کمرک چې راغل دی د دماغ او سترګو ته د هغه ډمیج کوي هغې ته نقصان رسوي د وخت سره. نو په دغه بیماری کې د فکر خبره دا ده چې مریض ته په ابتدایي مراحلو کې هیڅ تکلیف نه وي او هغه ته پته نه لګي چې ما ته د سترګو څه بیماری هم شته او ځکه چې په دې بیماری کې سیخ نظر یا مخامخ نظر بنیادی طور باندې بنیادی مراحلو کې نه خرابیږي بلکې موږ ته ویژول فیلډ وایو چې کوم د نظر چاپیر چل دی دا پکې خرابیږي او چې کله بیا منځنی نظر یا سیده نظر خرابیږي نو هغه ډېر اخري مرحلې او د دې بیماری د فکر دا خبره هم ده چې د دې بیماری سره نظر کله خراب شي هغه بیا په هیڅ قیمت باندې واپس کیږي نه. د دې وجه دا ده چې په دې کې کوم د عصبي رګ سترګې ته دماغ ته راغلل دي هغه ډمیج کیږي او عصبي نظام چې چېرته هم په جسم کې بیا چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه ځکه چې په دې کې کوم خلیې وي په عصبي نظام کې د دې ته پرمننت سیلز وایي مستقلې خلیې نو د دې بیا ریجنریشن نه کیږي.
صحیح
دک شندام چونکی د عصبي نظام نه ورک سترګې ته راغلی او هغه په دې کې هغې ته نقصان ورسي چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه.
صحیح سمه ده. زه اکثر کوشش کوم ډاکټر حمزه چې دغسې پوښتنې د کېږم ډاکټران ته چې کوم عام خلک چې کوم یا عام اولس خلک چې کوم دي هغوی په خپل سوچ باندې کوم هغوی پوهه لري هغسې هغوی تپوس کوي نو که څنګه چې تاسو وویلي پرشر په سترګې کې جوړېږي د خلک خو د دې نه چېرته دغه مثال وانخلي چې د کمو خلکو فشار بیماري ده نو آیا دا هماغه فشار په سترګې کې هم جوړېږي که نه دا بېله ځان ته د سترګې کې منځ کې خپل یو نظام دی د فشار یا دغه پرشر خپل یو نظام دی چې هغه خبره تاسو اوس وکړه.
تاسو ډېر زیات ښه تپوس وکړو. اصل کې انسان چې کوم د وینې د رواني نظام دی نو په هغې کې کوم فشار وي نو هغه خو د وینې د وجې نه وي او د هغه رګونو د وجې نه وي چې په کومه کې دا وینه روانه وي. په سترګو کې دن او یو عام فشار ایمن د وینې په رګونو کې ضروري دی یو خاص حد نه چې فشار کم شي نو هم نقصان دی دی او فشار د وینې فشار چې یو خاص حد نه سوا شي نو هم نقصان دی دی د کشان په سترګو کې هم یو خاص پرشر ضروري دی چې د سترګې کم ټون او ساخت دی چې هغه برقرار پاتې شي د دې لپاره قدرت الله پاک په سترګو کې یو نظام پیدا کړ دی چې مسلسل تسلسل سره په دې سترګو کې اوبه پیدا کیږي او د سترګې نه بهر په یو خاص نظام سره ډرین کیږي او بهر وځي دغه اوبه مسلسل پیدا کیږي او مسلسل دغه یو اخراج رواني د دې په وجه باندې د هغې اوبو په وجه باندې د وینې په وجه نه د هغې اوبو په وجه باندې سترګو کې یو خاص پرشر مینټینی برقراری موجودی دا قابل قبول حد چې دی نو د 11 ملي میټر نه 21 ملي میټر یعنی یولس ملي میټر نه والې 21 ملي میټر مرکری دا قابل قبول حد دی.
صحیح
او که فرض کیا دا فشار د 21 ملي میټر نه سوا شي نو دا بیا نظر دی رکتا څنګه چې ما وی نقصان ورکړي.
صحیح دا مثال و دغه سکه هم ویل شو کنه ډاکټر چې د سترګې په مثال یو د غبارې د پرسون کې غبارې چې ورته وي هغه په مثال څنګه کې لکه اوبو په کې واچي دغه اوبو د دې د ځنه مثال نو هغه کاو ډیر زیات شو نو هغه د چوکې سترګې خدا سي کې ظاهرا چاودې دې نشي د خو یو ژوند شه دې خو په مثال چې هغه ډیر زیات شي نو هغه په یو ځای باندې په کم رګ دی هغه باندې ډیر زیات زور اچي او هغه نه اکه چې کم نه هغه نظر خرابې دلی شي.
بالکل دا څه ده
ډاکټر صاحب، اکثر مرزونه خلق وای لکه کله هم د مرزونو ذکر کوو، زنه مرزونه مونږ وایو چې ردی تا دا د مور پلار نه هم راتللې شي، خاندانی تور باندې دا غ مرز وی، یا زنه مرزونه مونږ دا غ سی وایو چې ماشوم پیدا یعنی اگر مور په نس کې هم دا غ سی جوړ شي د دې مرز سره پیدا شي، آیا دغه مرض د ګلوکوما د دغه سیسه تړون لري چې دغه خاندانی تور باندې ولې چې په مثال یو مور پلار دی او هغه یو نوی ماشوم زیږول غواړي او هغه کې دغه مسله شته، آیا خو یې ته فکر پکار دی چې یاره ما ماشوم کې هم دغه مسله راتللې شي، یا هغه ته اول نه سمخنیوي که هغه کولی شي چې سمخنیوي وته ونیسي، په دې باندې مو کله رڼا واچول؟
بالکل دا سیدا تاسو چې کوم یو کور کو دوه پرسینې لا ته نه دوه سوال دي، یو خدای دې چې د مور په نس کې آیا د ماشوم په سترګو کې ګلاکوما پیدا کیږي شي نو ها هغه د ګلاکوما یو خاص قسم دی چې هغه څنګه کنجنټل ګلاکوما وایو یا پیدایشي ګلاکوما وایو، هغه ګلاکوما په دونه عام نه ده خو بیا هم موږ دونه غیر عام هم نه ده، یعنی موجود ده په سوسایټي کې او موږ اکثر په خپل او پی ڈی او خپل کلینیکونو کې داسې مریضان داسې ماشومان وینو، په دې سلسله کې دا ډېره ضروري ده چې کله ماشوم پیدا شي او کفرس کې دغه دسترګې نه وبهږي نو ضرور دې دسترګو ډاکټر ته وښيي، ځکه دا یو علامت دی د کنجنټل ګلاکوما یا د پیدایشي ګلاکوما، یا که دسترګې سالي یو خاص حد نه مور خپل په داسې ښکاري چې یو سترګه لږه غټه ده نو دا دې هم ضرور دسترګو ډاکټر ته وښيي، ځکه دا یو بل علامت دی د پیدایشي ګلاکوما، او دا سیمه شومان رڼا ته سترګې هم بندې فوټوفوبیا دی ته وایي، نو دا سیمه شوم ضرور دی د سترګو ډاکټر ته وپي چې هغه د دې معاینه وکړي، تشخیص وکړي او په وخت باندې علاج شروع کړي، په ماشومانو کې دا نور هم نقصان دی د بیماری، ځکه چې په غټانو کې یا چې عمر زیات دي نو په هغه کې ګلاکوما د سترګې سایز یا ساخ نه بدلي، او ماشومان چې کله د ګلاکوما سره پیدا شي نو د وخت سره سره د چون کې دغه سترګې نرمي او کوس نرمي نو دغه پرشر چې په سترګو کې نو دا دې سره د سترګې ساخت هم بدلېږي، د سترګې جوړښت هم بدلېږي، سایز یې غټېږي، او دا سې کنډیشن د ګلاکوما بوفتلموس وایو، یعنی د غوی سترګا دونه غټه شي د ماشوم سترګا لکه سم د غوی سترګې په شان شي، ډېر خطرناک صورت حال شي، یو په کې نظر لاړ شي بل د فیګرمنټ کیږي شکل صورت ته ماشوم بدل شي وتره، نو دا خو هغه کې سم دی، بل تاسو دا وی چې آیا خاندانی تور باندې هم دا بیماری مطلب په خاندان کې چلی دی شي نو ها، چې کوم فرست ډیګری ریلیټیوز دي مطلب رور اور دا شان ترونه ما ماغان په پرد کې پدې کې په وګانې کدې کې چې د ګلاکوما هي نو فرست ډیګری ریلیټیوز تا 10 ګنا زیات ریسک دی د ګلاکوما، صحیح، یعنی پدې کې 10 ګنا ریسک زیات شي، ځکه دا ډېر ضروری ده چې چا ته ګلاکوما تشخیص وشي، چې دا ریسک نو فرست ډیګری ریلیټیوز دی نه غوړ ټول د سترګو ډاکټر سره خپل معاینه ضروري وي،
صحیح صحیح، دا خو تاسو ډیره ډیره خسته او ډیره یعنی ضروری خبره ته مو پام وګرځولو چې کم خلکو کې د چا ایون که د چا مور پلا کې کنه مې دا مسله که داغه ماشوم کې دا مسله راوته نو فکر د مور پلارم خپل وکي د خاندان نور چې کوم خلک تړلي دي هغوی دې هم وکړي چې دغه مسله چېرته هغوی کې پټه نه ده، یعنې دغسې نه چې هغوی پرې خبر هم نه دي او هغوی کې دغه مسله را روان ده، ډاکټر صاحب دې دپاره پوره هفته منزلې کېږي لکه بیماریانې خو ډېرې زیاتې دي، خو ډېرې خاص خاص بیماری وي چې هغه په پوره نړۍ کې پوره دنیا کې هغه باندې پوره کله کله ورځ کله هفته کله میاشتې منزلې کېږي، یعنی څه خبره د ګلوکوما کې چې مونږ غواړو چې را خلک په خبر شي په دې باندې خپل معاینه وکړي، څومره نقصان ورکول شي ګلوکوما انسان ته؟
اته دا ډېر ضروري تاسو ته سوکو اصل کې اکثر چې نورې بیماری دي هغه لپاره یو ورځ منځل شي، او ګلاکوما لپاره پورا هفته منځل کیږي، د دې وجه دا ده چې د ګلاکوما نورې څونه بیماری دي د هغه علامات واضح او ظاهر وي،
صحیح،
او خلک دغه نه په هدا پورې ضرور خبري مریض ته په ابتدایي مراحلو کې یا په درمیانه مراحلو کې څه نه څه تکلیف ضروري، لہذا اگے کی صنعت اویرنس اور سوسائٹی پر معاشرہ کی موجودی گلاکوما سره مسله دا ده چې د دې په ابتدایي مراحلو کې څنګه چې ما شروع کې وې هیڅ قسم علامات نه
صحیح
دې خبره دا ده چې کوم نقصان د دیو جنا نظر ته ورسي هغه په هیڅ قیمت واپس کیږي نه
صحیح
او بل معاشره کې د دې بیماری اوس پورې ډېر آگاهی شته هم نه نو ضرورت د دې خبرې او چې یاره ډېر وخت پورې یعنی شپږ ورځې دا پورا افتہ او منزل شي او پخن کو کې دا آگاهی را پیدا کړي
صحیح اوس ډاکټر چوکې ک دا خو زم فکر مند شم چې ما کې ګلوکوما نه یې کنه لکه مثال کې د دې علامات نشته او خلکو ته نقصان هم دومره حد پورې کولای شي بیا هم سو کولای شي مثال زما مثال کې ما نظر کم دی ایا دا هم یو نخ ده چې زلان شم زګلو کومه چې کم کنه صدقه سي بیا هم غشتا چې په کار چې غکس لار شي ګلوکوما چک کی سیدا مسله ورکی ولی چې یو خو هسپتال ته کزه مثال ز لار شم زورتم چې یار ماته ګلوکوما چک نو د هسپتال خو دا دستور نه دی دا ریواج نه دی مون طرف ته مسلې سره به نو ډاکټر به دی ګوري نو صدقه سي ځان کې نخې نخانی وګوري یا کم یو خدای تاسو ویلې چې یو خاندان کې یو فرد راووت نو بیا خو چلی یو خبره دا فکر من چې زم خپل ګلوکوما چیک کم خو د دې علاوه دغه سي نخې نخانی شته چې بیا هم که څه وایي چې را زه ګلوکوما چیک کم چې ما کې چرته دغه مسله خو وینه دا د تورو اوبو مسله ما په سترګو کې نه وي په دې باندې مو که لږ خلکو ته آګاهي ورکړم
دا دا ډېر اهم کیسن تاسو په ډېر اهم سوال دی دې ته موږ ریسک فیکٹرز فار ډیزیز وایي یعنی د بیماری لپاره کوم ریسک فیکٹرز په کوم کس کې ممکن دي په دا ریسک فیکٹرز په چا کې نه پخار دا دا چې هغه د ګلاکوما لپاره د سترګو ډاکټر څخه لاشي او خپل دا ریسک فیکٹر و سره ډیسکس کی په دې سره خبره وکړي صحیح ته خو یو ریسک فیکٹر څنګه تاسو وي خاندان څنګه د ریلیټیوز کې ډایګنوز ګلاکوما دا نو اله دې تشخیص شوی دا ګلاکوما نو دا څه کسانو نه پکار دا دي فرست ډیګری ریلیټیوز لپاره چې دې ضرور لاړ شي او د سترګو ډاکټر سره خپل سترګو معاینه وکړي یو خبره شو دې دا چې کوم ډېر کامن او ډېر عام مختلف قسمونه دي ګلاکوما چې کوم عام قسم زمونږ په دې خطه کې په خلکو کې دی نه ته مونږه پرایمري اوپن انګل ګلاکوما وایو او دا د چالي سان نه دي چې هغه عمر هم سیوا دی د هغه پر ریسک باندې دي د چالي سان نه کم عمر خلکو کې د دې ریسک کم دی د چالي سان نه د څلوېښت کورونا چې د چا عمر سیوا کیږي نو دا یو ریسک فیکٹر دی
صحیح
بل یو کس ته چې هغه ته شوګر بیماری دا ډایبټیز چې ورته وایي نو ډایبټیک پاپولیشن کې هم د دې ریسک د عام پاپولیشن نه زیات دی
صحیح
بل یو مریض دی چې هغه ته مایوپیا دا هغه چشمه استعمالوي او موږ چې ورته قریب نظری وایو یعنی د نږدې سوزونه هغه ته خو صفا ښکاري خو د لرې ورته صفا نه ښکاري او هغې دپاره هغه ماینس یا کنکیو چشمه استعمالوي نو دا هم یو ریسک فیکٹر دی